द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوی دی 15:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوی دی د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته خبری پروگرام کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان د پاکستان چین او روس ترمنځ نن په ماسکو کې د افغانستان امنیت او سیمه ایز ثبات په سر کې دونکي درې ملکی ونډه باندې اندېښنې څرګندې کړي په دغه کانفرنس کې کابل ته بلنه نه ده ورکړل شوې اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه قرارداد نو ردولو په سر په امریکا سختی نیوکه جاری ساتلی چې پکې په اسرائیل باندې په فلسطینی علاقو کې د آبادو جوړول او درولو غک شوی دی واشنگټن کې د اسرائیل سفیر دا د امریکې سره د اړیکو یو بد ورځ بللی او د ترکی پوز وای د شام الباب کلی کې د دایشتون لارو په یو حمله کې لکتر لگا دیرش عام کسان وجلی دي او خو د روس دفاع وزارت وای ځواکونو د شام الپو خار کې اجتماعي خبرونه معلوم کړي چې پکې په وجل شو خلکو تشدد شوه دي او ځواک شه د خبرونو تفصیل ته افغانستان د پاکستان چین او روس ترمنځ افغانستان کې د دایشتون لارو زیاتی دونکو خطرې په پورا کتنې په سر کې دونکو درې پریزه غونډه باندې فکرمندې سرګندې کړې دي دغه غونډه نن په ماسکو کې کیږي خو افغانستان تا په دې کې بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان خارجه وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي د دوی د حکومت سره د دغه درې ملکی غونډې د مقاصدو په اړه مشوره نه ده شوې د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا تیره هفته خبریالانو ته ویلو په کانفرنس کې به د افغانستان امنیتي وضع په شمول په سیمه ایز امنیت او ثبات خبرې کیږي د ترکی پوزوی د شام په الباب کلی کې دایشتون لارو په یو حمله کې لکتر لګدېش کسان وجلی او ګنډشپې نور یې جوبل کړی دي چا چې د خپل سیمونه د تختیدو کوشش کبو د ترکی پوز په یو بیان کې ویلي دایشت الباب خارنه د خلکو وته مخنیولو لپاره مانونه او کورنۍ جوړ بمونه استعمال کړی دي روس په بحیره اسود کې د لټون عملیات جاری ساتلی چرته چې د روس پوځي جهاز غورځېدو له وجې په جهاز کې سوار 92 کسان مړه شوي د روس د بیړني حالات وزارت په خپل رپورت کې ویلي د بحیره اسود د ساحل 1.5 کیلومتر دننه 15 سلويخت کیشته او 115 لامبوزن د تباشي جهاز د پورزو لټون کوي او تر اوسه یې 11 مړي موندلې دي خو د جهاز بلیک باکس تر اوسه نه دی معلوم شوی روسی چارواکي وایي د ترهګرۍ امکان نه ردوي خو دا چې د دې امکان ډیر کم دی د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د امریکای هوایي ریاست پرل هاربر په سفر دی چرته چې باندې مبړي د صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي دا د کوم جاپانی مشر د امریکای تاریخي سمندري پوځي مرکز ته په 15 کال کې اولنې سفر دی جاپانی چارواکي وای د نهه پورز د صدر باراک اوباما سره د ملاقات مقصد د امریکای او جاپان ترمنځ د جوړجاړي د اهمیت اظهار دی د جاپان جنگي جهازونو په کال 1971 ختم کې د دسمبر په 8 نیټه په دویم جنگي عظیم کې په پرل هاربر کې د امریکای سمندري پوز باندې حمله کې 2,500 امریکایي پوځیان وژلي وو هندوستان د نیوکلیئي وسله جوړو نیوکلیئي وسله وړونکي بین البراعظمي اګنی 15 میزایل تجربه کړي چې د 15,000 کیلومتره پورې هدف په نښه کولی شي د دغه میزایل تجربې سره د چین شمالي سیمو پورې د هندوستان نیوکلیئي وسلې رسېدای شي الجزیره خبری ټلویزیون د مصر په حکومت تور لګولې چې د دینی بلشو پروډوسرانو خلاف یې د دروغو ډک الزامونه جوړ کړی دي الجزیره په یو بیان کې ویلي د مصر لخوا د محمود حسین خلاف لګول شوی الزامونه د دروغو ډک دي مصر د ګلپورز د خبرې پخلې کړي چې دوی د الجزیره ټلویزیون پروډوسر د امنیت خرابولو او د دروغو خبرونو خپرولو په بنیاد نیولې دي او د امریکای صدر باراک اوباما وای هغه ته د ملک لپاره خپل تصور باندې پوره باور دی او دا کچره هغه د بل زل لپاره د صدارت مقابله ته ولاړ وي نو په انتخاباتو کې به ډانلډ ټرمپ لا ماته ورکړي وي
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ د نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبان دي او ری خبرونو په سر کې هم چې څنګه تاسو اوریدل. نن په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس ترمنځ درې ملکی ونډه کیږي چې پکې د افغانستان دننه د داعشتون لارو زیاتیدونکې خطرې او د دې ترڅنګ سیمه ییز امنیت او ثبات په سر باندې خبرې اترې کیږي. خو افغانستان په دغه درې ملکي غونډه باندې فکرمندۍ څرګندې کړې دي او ویلي د دې سره مشوره نه ده شوې او نه ورته پکې بلنه ورکړل شوې ده. نور حال په تاسو زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د چین، پاکستان او روس د خارجه وزارت اعلی چارواکي به نن د نهې پر ورځ ماسکو کې ملاقات کوي چې مقصد یې په افغانستان کې د ترهګر تنظیم داعش لخوا یادو هیوادونو ته مخ په زیاتې خطر باندې بحث کول دي. د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا ویلي چې په نننی ملاقات کې به په افغانستان کې حالاتو په شمول د سیمه ییز امنیت او ثبات په مسلو باندې غیر رسمي خبرې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز چودري به د اسلام آباد د وفد مشري کوي. د یادو درې وانو هیوادونو چارواکي وایي چې په دې اړه راتلونکي غونډو کې کېدی شي ایران هم برخه واخلي. د چین، پاکستان او روس چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش د ملګري ډلو لخوا په لخپې مضبوطولو د هڅو له وجې دوی په دې ګام مجبور کړی دي. چین او پاکستان د افغانستان سره اوږده پوله لري په داسې حال چې روسیا د هغه سخت دریځو په اړه فکرمندۍ لري چې ښایي د تاجکستان او ازبکستان په شمول د مرکزي اسیا د هیوادونو د پولو په لوري پرمختګ وکړي. د افغان ولسمشر اشرف غني می اتحاد حکومت د راپورونو ترمخه د دغه درې اړخیزه خبرو د مقاصد په اړه پوښتنې راپورته کړي چې پکې به د کابل نمائندګي نوي. بیجینګ، اسلام آباد او ماسکو وایي چې په دې درې اړخیزه خبرو کې به په دې لړ کې هم لارې چارې لټوي چې طالبان د افغانستان حکومت سره د امن لپاره خبرو اترو میز ته کښیني. د دغه درې واړو حکومتونو د یاغي ډلې سره ښکاره رابطې دي. روس او پاکستان کې چارواکي وایي چې د امریکا په مشرۍ کې نړیوالو ځواکونو او د هغوی افغان ملګرو لخوا پوځي عملیاتو سره طالبان دی کمزوري کړی شوی، خو ورسره داسې سیمې جوړې شوی چرته چې د داعش په ډول ترهاګر ډلې په لیخ په مضبوطه ولې شي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویتالی چارکن تیرونه د امنیتی شورا ته ویلی چې خراب امنیتی حالاتو له وجې د داعش وسلوال د شام او عراق نه تختی او افغانستان ته د پناه لپاره ګوري. نوموړي ویلی چې د دې سره به اخر کې روس ته خطر جوړیږي. د داعش په حواله نوموړي ویلی چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه داسې معلومات شته دي چې هلته داعش کیمپونه او محفوظ ځایونه لري چرته چې د مرکزی ایشیا او یورپ سره په پوله پراتو ریاستونو خلک تربیه کیږي او دا چې وسبا ترهاګر کورنۍ د وړاندې څخه د شام نه هلته رسیدلې دي. په دغه موخه هغه چارکن یو واری بیا د افغانستان او امریکا هغه فکرمندۍ رد کړي چې وایي د ماسکو طالبانو سره اړیکې یا رابطې په افغانستان کې امن او ثبات راوستلو لپاره نړیوالو هڅو ته زیان رسوي. پاکستانی چارواکي وایي چې روس غواړي په راتلونکي کې په دې خبرو کې ایران هم شامل کړي شي او په دې معاملې باندې به په نننی ملاقات کې خبرې تریکوی. ایران د افغانستان او عراق سره شریک پوله لري چرته چې داعش موجودیت لري او دا چې په شام کې د داعش پر ضد جنگ کوي. په یني حال کې د امریکا د ترهګرې د مخنیوي لپاره ځواکونو د خپل افغان ملګري ځواکونو سره د داعش وسلوالو پر ضد په لوی کچه عملیات کړي دي. واشنگتن او کابل وایي چې افغان امنیتی ځواکونه د روان کال په مهال د طالبانو یو شمیر بریدونه ناکامه کړي دي. دا په داسې حال چې هغوی د هیواد په شمال، ختیځ او سویل کې بار بار بریدونه کړي دي. د دې میاشتې په پیل کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان نیکلسن په دې اړه فکرمندۍ اظهار کړو او ویلي وو چې روس او گاونډي هیواد ایران لخوا د طالبانو سره ښکاره اړیکې دي. د دې نه علاوه په ماسکو کې د نن غونډې په اړه افغانستان وایي چې په هیواد کې امنیتی صورتحال په اړه ملاقات به سمرستي ونه کړي. د افغانستان خارجه وزارت ویان ویلي چې د روس، چین او پاکستان ترمنځ کېدونکې دغه ملاقات به څه فایده نه وي ځکه چې په دې ملاقات کې د برخې لپاره د افغانستان نمائندګي به نه وي. د ویان ویناوا چې د افغانستان په دې ملاقات کې د نه شاملولو وجه واضح نه ده، خو پکې نه شاملولو سره پوښتنې راپورته کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زمونږ همکار مختار خلیل صاحب مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. هم نن چې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کومه مقاله د هغه انتخاب کړې ده، هغه هم د داعش او د دې په شا باندې کم هیوادونه آیا ذمہ‌وار ګرځولی کیږي، په دې باندې په کې لیکل شوی دی. دغه مقاله دې ته کتنه تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکې مشهوري هفتیزي نیوز ویک د روانې هفتې په خپله ګڼه کې د تپوسونو او د جوابونو د یوې مشهوري بین الاقوامي ویب پاڼې د کورا د یو تپوس په بنیاد د دولتي اسلامیه یا د داعش په باب له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط آیا امریکا د دولتي اسلامیه د جوړېدو ذمہ‌وار ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې امریکې ارادتن یا شعوري طور دولتي اسلامیه یا داعش تنظیم نه دی جوړ کړی، خو که امریکې په عراق د قبضې په ورځو کې سغلط او ناپویا اقدامات نه وی کړی، نو نن به د ISIS یا د دولتي اسلامیه وجود یقینا چنوي. د امریکې په کال 2003 کې په عراق د حملې نه وړاندې په عراق کې د دولتي اسلامیه غونډې وسله بند اسلامي تنظیمونه نه وو. اگر که صدام حسین خپل یو خونړی او خطرناک انسان وو، خو هغه کم از کم دا قسمه خلق د قالب دننه ساتلی وو. خو چې کله امریکې په عراق حمله وکړه، د صدام حسین حکومت نسکور کو او د امریکې د دفاع محکمه پینټاګان عراق کې د خلکو او د سرکار د مال جایداد د حفاظت دپاره د ضروري احکاماتو جاری کولو کې پاتې راغله، نو دینه په ګرد عراق کې باچاګردی راپورته شوه، لوټ مار شروع شو او اولسی اډانه دړې وړې شوه. نیوز ویک خپل مضمون کې زیاتوي چې اتحادی عبوري واکدارانو ته د عراق د حکومت چلولو اختیار ورکړی شو، دوی د عراق فوج ختم کو، په دې د فوج په لکونو وسله په لاس ځوانان بې روزګاره شول، دوی لارو کوڅو ته راووتل او اختیار پې د چا هم پاتې نه شو. هفته ایزا نیوز ویک په خپل مضمون کې زیاتوي چې د عقل پریوتې دریم کار امریکې دا وکړو چې د عراق د پخوانی حکمران باس پارټۍ د خلکو چاڼي شروع کو، بالکل اومغه شان لکه څنګه چې په دویم عالمی جنگ کې د جرمني د ماتې خوړو وروستو د نازی پارټۍ د خلکو شوی وو. په دې په زرګونو هغه اونرمند او په دفتري امور پوه خلک لرې کړی شول، څوک چې د یو حکومت چلولو دپاره ډیر ضروري وو. د دې پویو خلکو د مخې نه په لرې کېدو د عراق خلکو ته د بجلی رسول، د لارو کوڅو او د کورونو نه ګند کچره وچتول او د سکولونو حفاظت کول ختم شول. د دې حالاتو د لاسه په لږ وخت کې جنگیالو سر راپورته کو او په ټول عراق کې خواره شول. نیوز ویک لیکي چې په عراق کې د یاغیانو په راپورته کېدو خارجي اسلامي جنگیالي اغوی ترامات شول او دا شان د تونلارو جنگیالو جنگی حلې ځلې په عراق کې د جهاد په نوم تر لری لری پورې خورې شوې. کم کارونه چې د صدام حسین د کلونو راسي په قائم حکومت کې نو شوي، هغه د امریکې د اختیار لاندې په یو څو میاشتو کې وشول. د صدام حسین په ورځو کې عراق کې د القاعده هیڅ وجود نو، خو د امریکې د راتلو وروستو القاعده خپل دفتر په عراق کې پرانستو او د عراق په ځینو سیمو کې خپل حکومت اعلان کو. دینه سمو د پس دولت اسلامیه هم په پردا راخکاره شوه. دولت اسلامیه په اصل کې د القاعده نه د بیل شوو جنگیالو ګوندې چې د ابوبکر البغدادي په مشرۍ کې د امریکې د عراق نه د وتو وروستو راغون شول. نیوز ویک خپل مضمون په دې لنډ شان تجزیه ختم کړی دی چې امریکې اگر که دولت اسلامیه نه ده جوړه کړي، خو په عراق کې امریکې دومره غلط اقدامات وکړل چې هغه د دولت اسلامیه د جوړېدو سببونه وګرځېدل.
تاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو
د ډیوه رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
ډیوه رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه قرارداد نه ویټو کولو په سر په امریکا باندې خپلې نیوکې جاری ساتلې دي چې پکې په اسرائیل باندې په فلسطینی علاقو کې د آبادو جوړول او دربل او غک شبه دی. نن واشنگتن کې د اسرائیل سفیر د خبرو په وخت ویلي چې دا د امریکا سره د اړیکو یو بده ورځ ده. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د اسرائیل لخوا د نوي آبادیانو جوړولو پر ضد قرارداد وروستو د اسرائیل وزیر اعظم سخت خبرګون ښودلی او دغه قرارداد په سر یې په امریکا سخت ټکونه کړي دي. د دغه قرارداد وروستو که یو خوا اسرائیلي وزیر اعظم د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو ته د پیسو یا مرستو ورکولو کار ودرولې، نو بل خوا یې د دغه قرارداد په حق کې رای ورکوونکو هیوادونو سفیرانو نه پوښتنې هم کړې دي. د اتوار په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم په اسرائیل کې د امریکا سفیر احتجاجاً راغوښتی او د صدر اوباما په انتظامیه یې سختې نیوکې کړې دي. د دغه قرارداد په حق کې رای ورکوونکي لسو نورو هیوادونو سفیران هم د اسرائیل خارجه وزارت رابللي وو، خو د اسرائیل وزیر اعظم د دغو سره ملاقاتونه نه کړي. خو په منځني ختیځ کې د نورو عرب هیوادونو او فلسطین د دغه قرارداد هرکلی کړی. په فلسطین کې د فلسطین لیبریشن ارګنایزیشن سای برکات ویلي دوی بعد د دغه قرارداد وروستو اوس اسرائیل د جرمونو نړیوال عدالت او د ملګرو ملتونو نورو ادارو ته بوزي. ښاغلی سای برکات دغه خبره د ګل په ورځ د تنظیم سرکاري خبري ادارې وفاته په یو مرکه کې کړې ده. په دغه مرکه کې سای برکات ویلي چې د اسرائیل پر ضد به د دوی په کبرجن رویه چې پکې غیر قانوني ودانۍ جوړول، د خلکو وجل، د دوی نیول او د سیمو غیر قانوني قبضه کولو په سر به د دوی پر ضد ګامونه پورته کیږي، او په دغو کې د زنو لپاره د جرمونو نړیوال عدالت ته هم خواست شوی دی چې د دې د پلټنې وکړي. د هغه وینا وه چې ټوله نړۍ د امنیتي شورا 15 مستقل غړي او په خاصه توګه امریکا اوس دا خبره په ډاګه کړې چې اسرائیل د فلسطینیانو په ځمکه قبضه غیر قانوني ده او دغه په جنگي جرمونو کې راځي. سای برکات زیاته کړې ده چې فلسطینی مشران بعد د جنیوا کنونشن کوربه هیواد سویټزرلینډ ته خواست کوي چې د غړو هیوادونو یوه غونډه د راوبلي او په مقبوضه فلسطین او شرقي یروشلم کې د اسرائیل لخوا کیدونکي جرمونو مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته شي. هم نن بیا د اسرائیل د دفاع وزیر د روانې میاشتې په 15 نیټه د فرانس لخوا د منځني ختیځ د سولې په اړه کېدونکې غونډې باندې سختې نیوکې کړې دي، او په فرانس کې اوسیدونکي یهودیانو باندې غږ کړی چې دوی دې د فرانس نه اسرائیل ته راشي. د اسرائیل د دفاع وزیر لایبرمن د فرانس لخوا د دغې غونډې کېدل غندلې دي. د جنوري په 15 نیټه په فرانس کې کېدونکې دغې غونډې مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کول دي، کومې چې د یوې مودې راسې ځنډیدلې دي. خو اسرائیل په دغه غونډه سختې نیوکې کوي او زیاته کړې ده چې دوی د فلسطینیانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې کول غواړي.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی د ترکی پوزوی د شام الباب کلی کې د داشتون لارو په یو حمله کې لږ تر لږه 10 عام کسان وژلي دي چې د غزې نه د تښتېدو کوشش کوو. افواته د روس دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې د شمالي په ښار کې اجتماعي خبرونه معلوم کړي دي چې پکې په وجل شو خلکو تشدد شوی دی. د وایس اف امریکا رپورټ تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
شامی چارواکو تور لګولې حلب ښار کې مخالف وسلوالو یو ویشت پورې عادي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي قتل کړي. د شام سنا کامی خبري اجانس وایي د دې کسانو مړي د ختیځ الیبو په دوه گاونډونو کې چارواکو موندلي. سنا خبري اجانس ته یو ډاکټر د خولې په خپل خبر کې لیکلي چې یو ویشت مړي دوی لراوړل شوي چې پکې 15 ماشومان او 4 زنانه هم شامل دي. دا مړی په دوو جیلونو کې پراته وو چې انتظامیه ترهګر ډلو چلو په سوکاکاری او ارکلاسې سیمو کې واقع دي. ډاکټر ظاهر حاجو وایي د دې کسانو مرګ د ټوپک ته ګولو د لاسه شوي چې ډېر د نږدې نه پې ډزې شوي. د روس او ترکی په درېمګړتوب شوې لوزنامې لاندې 13 اونۍ 15 زره پورې وسلوال خپلو خپلوانو او خواخوږو سره د حلب ښار نه امن کې وتي وو. د یاغیانو حلب د بیللو او د وتو خبرو اترو په مهال ملګرو ملتونو داسې یو تور د شام حکومت پلاوه وسلوالو باندې هم لګولی وو چې دوی 2 اتیا پورې عادي کسان چې 11 زنانه او 43 ماشومان پکې شامل دي وژلي دي. نن د روس دفاع وزارت هم په خپل یو بیان کې ویلي په حلب ښار کې یاغیانو په درزنو عام بې وسلې کسان قتل کړي. د روس دفاع وزارت وزارت ویان خاغلی ایګور وایي دوی یو اجتماعي خبر موندلې چې پکې مړو باندې ناتر سره تشدد شوی او بیا ډېر د نږدې نه قتل کړي شوی. دوی وایي ډېر کسان په ګولو وجلي شوی او یو شمېر پکې داسې دي چې د وجود ځینې اندام نه لري. نوموړي ویل د مخالف وسلوالو غربي پلویانو لبدا منل وی چې د دوی ملګري وسلوال بیرحمه قوت دی. په شام کې بشري حقونو باندې نظر ساتونکو سازمان سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس هم د دې خبر پخلی کړی چې په لارو کوڅو کې مړي موندل شوي، خو د دوی د مرګ علت په اړه یې څه نه دي ویلي. د شام په جګړه نړیوال قوتونه یو بل سره اختلاف لري. روس د شام صدر بشار الاسد پلوی دي او خلیجی ریاستونه به شمول د غربي نړۍ د مخالف وسلوالو پلویان دي. په حلب د بشپړه قبضه لپاره روسي جنگ کې غربي هوادونو په شامي حکومتي عسکرو د دوی لپاره جنگي دون کې ملیشو او روس او شام مخالف وسلوالو باندې د جنگي جرمونو کولو تورونه لګولي. بلوریتا د ترکی فوج نن په یو بیان کې ویلي د شام الباب په کلی داعش تر هغه برید کړي او دیرش پورې بې وسلې د کلی اوسیدونکي قتل کړي. د کسانو د جنگ نه تیښته کوله چې وجل شوي. فوزي بیان وایي عام کسان د جنگ لاندې سیمو کې د تیښتې نه منع کولو لپاره داعش د دوی په لار کې د کورنۍ ساخت او ځمکه باندې خخ بمونه خواره کړي. د ترکی په مرسته جنگیدونکي شامی وسلوال هڅه کوي چې الباب کلی د داعش تر هغرونه خلاص کړي او تر دې دمه د جګړه کې سخت مزاحمت سره هم مخ دي. ځایي میډیا وایي د الباب جنگ لپاره ترکی سور وځو کې ټینکونه او د فوز خصوصي دستې روانې کړي. خپل سرحدی علاقې د داعش نه پاکې ساتلو لپاره د ترکی عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2.5 پورې فوجیان وژل شوي.
د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو اقتصادي ترقې تګلارې لپاره یو نه کسیزه کمیټي مقرر کړی ده چې قبایلي سیمو کې څنګه اقتصادي اصلاحات وکړی شي. ډاکټر ناصر علي خان چې د هزارې یونیورسټي وایس چانسلر دی او اقتصاد پوه دی، هغه هم په دغه کمیټې کې شامل دی. د دې سره په پیښور کې د ډیبر ریډیو خبریالي سادیا قاسم شاه خبرې اترې کړي.
ټول په دې قبایلي سیمه کې امن چې کوم دی هغه ټول نه ضروري شی دی. چې څو پورې امن نه وي نو هغه ځای کې به خلک انویسټمنټ چې کوم دی نه کوي. حکومت لپاره زما خو خپل دا دغه دی چې سکل ډیولپمنټ چې دی هغه په فاټا کې اوس یونیورسٹی جوړا شوه. خو په یو 15 کاله مخکې یو رپورټ مونږ جوړ کړو فاټا دپاره سکل ډیولپمنټ دپاره، هغې باندې څه کار هم شروع شو چې هغه خلک چې کوم دي چې کوم لیبر طبقه ورته وایي یا ورکر طبقه چې ورته وایي چې د هغوی سکلز انحانس شي او هلته کې بیا هغه قسم سرمایه‌کاری چې دا هغه وشي نو هغه خلک به د هغې نه ډایرکټلی هغې نه به فائده وچتولی شي. اوس په دې وخت کې که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په دې سټرل ډسټرکټس کې وه د 15 انډسټریل سټیټس مونږ یو سروې کړی وه تقریبا یو 8 میاشتې مخکې 80% سکلډ ورکرس دي هغه د خیبر پختونخوا نه دي، هغه د بل ځای نه. نو فاټا کې خو بیا که تاسو وګورئ نو هغه 20-30% چې کوم دي او په ګرانه باندې یو انویسٹر بچ دے نو آٹک تھا ماربل آؤٹ لیٹ دی سب مائننگ دے آکی کی پکے ہو سکل ڈیولپمنٹ چکن دے آگا حال تک اس پورے مونگ نے شروع کرے نو رمبے خبر ہو جی بدا ہوا مچے امن پکار دے امن راوس دے شی ورسرا ورسرا فاٹا یوت چی دی آگا ٹرین کرے شی پا آگا فیلڈز کی چکم کی بدا انویسٹمنٹ کی وقت پا دی مانے لگی دی کی شک نشتے چی وقت پا پرنے اوور نائٹ شین دے نو حکومت سیریسی یو فاٹا پالیسی باندې راشي اغا دی ځوانانو ته لونز ورکول شي، وړو کې انډستریز اسټابلیش کی، وړو کې یونټس اسټابلیش کی، انټرپرینورشپ پروګرام سره ډېر ښه انسټیټیوشنز دي چې هغه کې دا ټریننګ کې شي او اغا خلک وخت سره الته کې اغا واړه یونټس لګي او هغه دا غینا نور خلک پکې امپلوي کی او اور پیریډ اف ټایم باندې دی ریزلټس راځي.
هر کس امن غواړي خو د امن نه پس دویم قدم اغستو کې هغه ته د معاشي هلې ځلې شروع کولو کې سګوري چې ټیکنیکل ادارې ته سوې پکار دي خو سګوري چې د کمیټي سفارشات په آیا تاسو ګوري چې به دا عمل ته ګوري چې دا به زر تر زره سر تور سي پاتا کې واقعي وګوري چې بدلون بلا شي.
کمیټي خو چې کوم د غدي ریفورمز راولي یا کوم ریکمنډیشن کوي پالیسی جوړی هغه امپلیمنٹیشن بیا د حکومت کار دی، هغه امپلیمنٹیشن د حکومت کار دی په ډیر ښه طریقه باندې دا کیدی شي کاروای کنه اف دیر از ا ویل او هغه کول غواړي دا انویسټمنت کول غواړي نو دا په دې موجوده چې کوم په سټلډ ایریاز کې چې کوم دا انسټیټیوشنز دي دا هم کیدی شي. دا ډیر ماسیو سکیل باندې لکه چې څنګه امریکا کې دي کنه کمیونټی کالج هغه کې مختلف ٹریڈ چې کوم دي درې میاشتو کورسونه دي شپږ میاشتو کورسونه دي کال کورسونه دي دا وې اسټابلیش کول غواړي او مین سنټرز لکه یو چې دنه په خور سره جوړې دي شي بیا کرم کې جوړې دي شي بیا باجوړ کې جوړې دي شي او الته کې چې دا پوسټ ګریجویټ کالجز دي دا غي هغه چې کوم انفراستراکچر دی هغه استعمال دي
خو د خلکو طرف نه تاسو سو ګورئ چې د فاټا د خلکو طرف نه پنجاب کې ډیماند وي زمګه خلک هنر ولې نه خوخي دی استاد په نسې تاسو سو ګڼئ چې ولې هنر نه خوخي
کلچر خبره ونده ګوره یو کلچر ډیولپ شي یو ټایم سره یې انویسټمنت کلچر چې کوم دی انویسټمنت کلایمټ سره کوي موږ چې کوم دی ټیک تا دا د زدري انیشیټیوز کړو هغه یو ډېر وړوکی سکیل باندې ډېر کم خلک په هغه کې ټریډ کېده او بیا هغه خلک واپس فاټا ته لاړ هغه سیټل ډیریاس کې جواب پاتې شو یا په خبر پښتونخوا کې پاتې شو یا پنجاب کې پاتې شو یا کراچۍ کې پاتې شو ضروري نه ده چې موږ ډېر غټ لیول باندې انډسٹریل تک سیټل کړو هغه نشي کېدی وړوکی لیول باندې سمال سکیل انډسٹری چې کومه ده هغه ډیمانډ ډریون چې کومه وي چې کوم لوکل پروډکټس هلته کې یا دا غي را مټیریلز ملاويږي اغه ایکسپورټیبل دی اغه د سیټل ډیریاس کې دغه ډیمانډ دی اغه ټایپ انډستری او دا دی کې ډیر کار شوه دی مثلا دا چې موږ پالیسی جوړ کړو خو دغه امپلیمنټیشن بیا نه
ډیر مهرباني دومره ګټوري خبرې کولو د وایس اف امریکا ډیو سره ډیر مهرباني
ډیر سلام
او تاسو باندې کوو د واشنگټن اداریا
عزالدین عبدالعزیز خلیل چې د یاسین السوری په نوم هم یادیږي د القاعده یو ستر اهلکار دی چې په ایران کې پروت دی القاعده له د پیسو ټکو لیږلو او ګرد مشرقي وسطا سیمینه القاعده له د جنگیالو د برتی کولو کارونه کوي دی د شام اوسیدونکي دی په نسل کرد دی تور ویخته او خړې سترګې دی د کال 2015 نه د ایران نه بهر کار روایه کوي په دې لړ کې د ایران حکومت سره لوزنامه شوې ده چې د ایران نه بهر په کار روایو کولو به ایران د القاعده مرسته کوي یاسین السوری د خلیج فارس د سیمینه برتکړی جنگیالی د ایران پلارا پاکستان او افغانستان تلیږي د القاعده د پارا زخت ډیر چندلی هم راغونډي او د ایران په امداد د چندو ورکوونکو شتمنونه او نورو کسانونه بوتکړی دا پیسي ټکی القاعده لا رسي دا پیسي ټکی بیا افغانستان او عراق کې د القاعده مشرانو ته رسولې شي د ایران په جیلونو کې پراته القاعده جنگیالی هم راخلاصي او د ایران نه پاکستان تلیږي د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د یاسین السوری د درد درک په باب لا د صحیح معلوماتو په ورکولو لسلک ډالر انعام اخوده شوی دی امریکا د ټولو معلوماتو د صحیح پلټنو کولو ضمانت ورکي او دا چې مخبران بچاته نشي خودلې که ضروری شو نو امریکا مخبران بل خواته هم بوتلې شي کچاته د دې کس په اړه کې سم معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانه سره دی رابطه جوړه کی یا دی د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه او یا دی د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials Thank you.